ساعت خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د طاهر روخان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان او د سیمې د وروستیو تحولاتو او تازه وضعیت او پیښو په اړه راپورونه او مطالب اوریدلی شئ. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د افغانستان د دې مهال مهمو خبرونو ته.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو د هغو قاچاقبرانو د نیولو نوې هلې ځلې پیل کړي چې له تروریستي ډلو سره مالي مرسته کوي. په پېښور کې د پژواک خبري اژانس افغان خبریال جان الله هاشمزاده د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. او په نړیوالو خبرونو کې باورې په یونان کې د اور لمبې له کنټروله وتي او په زرګونو خلکو بېګا شپه له کورونو بهر تېره کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وای په دغه هیواد کې د مخدره موادو د سترو قاچاقبرانو د نیولو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویان زلمی افضلی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل دوی د ډیرو قاچاقبرانو د نیولو په لټه کې دي، خو 50 هغه کسانې په سر کې دي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او مالی مرسته ورسره کوي. زلمی افضلی وویل په دوی کې افغانان او بهرنیان دواړه شامل دي. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو هم له 300 نه د ډیرو داسو قاچاقبرانو لیست برابر کړی چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار کوي. په پاکستان کې د پښتو خبری اژانس افغان خبریال جان الله هاشمزاده د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په پېښور کې د ازادي رادیو خبریال راپور ورکړی چې نوموړی نن سهار پېښور ته روانو چې نامعلوم وسلوالو کسانو د تورخم پېښور پر لوی لار د جمروډ په سیمه کې په ډزو وژه. د پښتو خبری اژانس رئیس دانش کوډخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هاشمزاده وژنه افغان ژورنالیستانو ته یو لوی ضایعه وبلله او د افغانستان او پاکستان له حکومتونو یو غوښتل چې د هغه قاتلین محاکمې ته راکاږي. کوډخیل وویل جان الله یو آزاد خبریالو له چا سره شخصي دښمني نه وه او د خپل مسلک په لار کې وژل شوی دی. یو امریکایي او دوه استونیایي عسکر د افغانستان په جنوب کې په جلا پیښو کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي د دوی عسکر د یکشنبه په ورځ د وسلوالو مخالفینو په یوې حمله کې وژل شوی. دا او درسم امریکایي عسکر دی چې د اگست میاشتې له پیل نه په افغانستان کې وژل کیږي. بلخوا د استونیا د دفاع وزارت وایي چې د یکشنبه په ورځ دوه عسکر په هلمند کې هغه وخت وژل شول چې وسلوالو پر غزمی حمله وکړه. استونیا د ناټو په مشرۍ نړیوالو سلاساتو ځواکونو کې یو پوځي قتل لري چې 209 هتي عسکر پکې دي. د تخار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په درقد ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې ده. د تخار د امنیت قومندان مل پاسوال ضیاءالدین محمودی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه حمله کې پولیسو ته زیان نه دی وخته او په ځوابي ډزو کې د مولوی قاسم په نوم د مخالفینو یو قومندان وژل شوی دی. د وسلوالو طالبانو ویاند به الله مجاهد په حمله کې د شپږو پولیسو د وژلو ادعا کوي. نوموړی همدارز وایي چې وسلوالو نن غرمه د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د ائتلافي ځواکونو په یو اکمالاتي کاروان حمله کړې چې لاس موټر یې له منځه وړي او یو شمېر ساتونکي وژلې دي، خو چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. او د امنیان خوستي د صرفې شرکت د راپور له مخې افغانۍ په کابل کې له ځینو نورو اسعارو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو، یو اویا افغانۍ او شل پوله، یو سټرلینګ پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او شل پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 604 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به فریده هوډ سیفی وړاندې کړي.
د پاکستان پولیس وایي وطن یې نیولې دي چې له القاعده سره د یوې تړلې ډلې غړي دي. د هغوی په وینا چې د کسانو په کراچۍ ښار کې لویې حملې طرحه کړې وې. پولیس وایي دا کسان په لشکري ګنجوي پورې مربوط دي او غوښتلې چې پر حکومتي ودانیو حملې وکړي. دوی هغه خلک دي چې پر پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف پر ناکامو حملو او د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د خبریال دانیل پیرل په وژلو هم تورن شوي وو. له پاکستان سره د لویو مرستندوی هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیې په مرکز استانبول کې راټولیږي چې له دغه هیواد سره د مرستو پر لارو چارو خبري وکړي. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر خاص استازي ریچارډ هولبروک د پاکستان د ملګري په نامه د دې ډلې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دغه شل کې سیزي ډلې کې برېټانیا، متحده ایالات، چین، ترکیه او د عربي متحده اماراتو هیوادونه هم شامل دي. د یونان مرکز اتن ته نږدې د اور لمبې له کنټرول څخه وتلی دی. په داسې حال کې چې بیګا د زرهاو کسانو کورونه د اور په سوزنده لمبو کې سوځیدل، دوی له خپلو کورونو څخه د باندې شپه سبا کړه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپږ د اور ډېرې سختې لمبې لا هم له کنټرول څخه وتلی دي او په پرله پسې توګه سخت بادونه د لمبې پوکوي. مسؤلینو خبرداری ورکړی چې د اور لمبو لا هم شاوخوا سیمو ته خطر پېښ کړی دی. د یونان صدراعظم کوستاس کارلامانیلس ویل په یونان کې د اونۍ په پای کې له نوي څخه زیاتې د اور لګیدنې پیښې وشوې چې مقابله یې ډېره سخته ده. د عراق لویو شیعه ډلو د جنوري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوی ائتلاف کړی چې صدراعظم به پکې نه وي. دا چې ولې د صدراعظم نوري المالکي د داوا ګوند په دې ائتلاف کې نه دی شامل شوی لاخکاره نه ده، خو ډېر داسې وایي چې د دې ائتلاف د مشرتابه پر سر مخالفتونه شته چې څوک یې باید مشري وکړي. المالکی تر دې د مخه لوی غوښتنې درلودې او ویلي چې د ائتلاف د پراختیا لپاره دی نور سنیان او کردان پکې شامل شي. په نوي ائتلاف کې به تر ټولو لوی شیعه ګوند یعنی ایرانی پلوی اسلامي شورا او همداشان امریکایي ضد مذهبي مشر مقتدا صدر او یو شمیر سیکولار مشران به پکې شامل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اروپا ته د څلور ورځنی سفر په مخه وزي. داسې ښکاري چې په دې خبرو کې به لویدیز مشران په لویدیزه غاړه کې د یهودانو د استوګنځایونو د ودانولو د بندولو غوښتنه وکړي. په لندن کې به نتنیاهو د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره وویني. همداشان به د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جورج میچل سره هم خبرې وکړي. د چهارشنبې په ورځ به جرمني ته ورسیږي او په برلین کې به د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وویني. متحده ایالات په پرله پسې توګه له اسرائیل څخه غواړي چې د لویدیځې غاړې په اشغالي سیمو کې د کورونو جوړول بند کړي او دې مسلې ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو د یوې مهمې لارې په سترګه ګوري. بریتانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د امریکا د غوښتنو پلوي کوي. او د سکاتلند پارلمان د لاکربی د بم ایښودون کې د خوشی کولو په اړه چې په امریکا کې د خلکو غوسه او پاروله د بیا خبرو اترو غوښتنه کړې ده. الباسیت المقری چې ډیر سخت ناروغ دی وروسته له هغې چې د سکاتلند حکومت د زړسپیلې مخې خوشی کړ او تیر اونۍ لیبیا ته ستون شو، په خپل هیواد کې ترې ډیر هرکلی وشو. المقری هغه یوازینی تورن دی چې د 1980 میلادي کال په دسمبر کې د امریکایي مسافر وړونکي پان امریکن الوتکې کې د بم په ایښودلو تورن دی. په دې الوتکې کې چې د سکاتلند د لاکربی په سیمه کې ولوېد دوه سوه اویا تنه وژل شوي وو او المقرهي په 2001 میلادي کال کې په سکاتلند کې په عمر قید محکوم شوی وو. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. لدی وروسته به حامد کرزی د امریکا په لارښوونو ټول کارونه نه کوي. دا په داسې حال کې کچیرې بیا ولسمشر وټاکل شي. اسوسییټډ پریس په دې اړه مطلب لري چې پروانه خبرونه کې اوري. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د هغو قاچاقبرانو د نیولو لپاره او یا وژلو لپاره چمتووالی روان دی چې د امریکا او افغان دولت لخوا په خپره شوي لیست کې راغلي دي. امریکا غواړي په مزار شریف او هرات کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. د تورخم جلال آباد پر لوی لاره نن د افغان خبریال د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وشل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه افغان خبریال وژنه په کلکه غندلې. په دې اړه مرکه هم اوریدلی شئ. دا نور راپورونه سربیره ونیس پروګرام زما سیمه زما مینه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبرېږي. دا ازادي راډیو دا اسوسییټډ پریس خبری اژانس وی لدی ورسته باید حامد کرزی ته داسې چا پسترګونه کتل شي چې د امریکا د متحده ایالاتونو په لارښوونه کارونه کوي. اژانس لیکي حامد کرزی چې یو وخت د امریکا ډیر خوخو په روسي میاش کې د زینو پریګړو په کولو خپل امریکایي ملاتړي ډیر په غوسه کړی دي. دا مثال په ډول جمهور رئیس کرزی د مخدره موادو زینې قاچاقونکو د عفو وکړه او له یو شمیر جنگ سالارانو سره له نرمۍ کار واخیست. د کارونو په داسې وخت کې چې امریکا په افغانستان کې خپل رول زیات کړی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د مقالې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که چیرې جمهور رئیس حامد کرزی یو ور بیا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه وټاکل سونو د امریکا متحده ایالات باید له هغه سره چې خپل واضح اجنډا لري د همکاریو د دوام لارې چارې ولټوي. اسوسییټډ پریس لیکي په دې صورت کې به دواړه لوري مجبور وي چې ځینې قربانۍ ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی تر انتخاباتو مخکې له امریکا د ځان د لری کولو لپاره ښه دلیل درلود. هغه غوښتل د هغو رای ورکونکو ملاتړ خپل کړي چې په افغانستان کې د امریکا اتکلن حضور ستړي کړي دي. دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی په اول اداره کې په عملی ډول د بوش د ادارې په لارښوونه او همکاري کار کاوه. د جمهور رئیس باراک اوباما له قدرت تر رسیدو سره د افغانستان او امریکا اړیکې تر ډیره حده ساړه سوي دي. د جمهور رئیس اوباما له ادارې تقریبا و میاشتې تیریږي او د دواړو خواوو اړیکې لا هم پیچلې دي. اسوسییټډ پریس لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی ادارې د انتخاباتو په جریان کې مطبوعاتو ته امر وکړ چې د جګړې خبرونه دې نه خپروي. د دې ترڅنګ عبدالرشید دوستم ته چې په 2001 کال کې د طالبانو د جنگي اسیرانو په قتل عام تورن د اجازه ورکړه چې افغانستان ته ستون سي. جمهور رئیس حامد کرزی هم داراز د شیګانو د احوال شخصیه قانون توشیح کړ. د کارونو د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو لخوا شدید عکس العمل نه پرول. په کابل کې د امریکا بخوانی سفیر رونالد نیومن اسوسییټډ پریس ته ویلي د حامد کرزی له حکومت د امریکا د ادارې مایوسی ښکاره خبره ده. شغلی نیومن زیاته کړې د امریکا لپاره ستر کار وزداده چې جمهور رئیس حامد کرزی پرته لدی چې له داسې سیاستمدارانو سره چې د عجلو اصلاحاتو ضرورت لري ائتلاف ته مجبور سي نفوس پیدا کړي. د زیاته کړې ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی د بیا بریالي کېدو په صورت کې باید هغه پر یو لړ هغو مسایلو چې امریکا ته مهم دي د پریکړې کولو وخت پیدا کړي او امریکا باید پر هغو معقولو مسایلو چې اهمیت ورته لري کار وکړي او د جمهور رئیس حامد کرزی موافقه پرې ترلاسه کړي. جیمز دوبنز چې په افغانستان کې د جمهور رئیس بوش د اول استازي په توګه کار کړی په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه اسوسییټډ پریس اژانس ته وایي هر څوک چې انتخابات ګټي په هر حال د امریکا له حکومت سره نږدې همکاري ته ضرورت لري او ورته ضرورت د جمهور رئیس اوباما اداره لري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر اسوسییټډ پریس توایي هیلمن دی چې کچېرې جمهور رئیس حامد کرزی یو بل دوره ګټینو له هغو زورواکانو سره اړیکې پریکړي چې د یو وخت محاکمې ته راکاږلې دي ځکه چې د داسې کسانو ملاتړ ته هیڅ ضرورت نه لري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن زیاته کړې ده جمهور رئیس حامد کرزی تل هم غلط نه دی چې په ځینې مواردو کې د ځینې قوتونو د آرامولو لپاره له ځینې کسانو سره د کار کولو اړتیا ویني.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په خلاف د مبارزې د وزارت چارواکي وایي چې د هغه 500 قاچاقړونکو د نیولو او یا وژلو لپاره د عملیاتو په تیاریو بوخت دي چې د امریکا لخوا په خپور شوې لیست کې له طالبانو سره په اړیکو او د هغوی په تمویل تورن دي. د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې د وزارت وین زلمی افضلی ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د عملیات به د نړیوالې ټولنې په همکارۍ ترسره کیږي. د دې مرکه په سر کې د خغلی افضلی نو پوښتل شول چې د دغو قاچاقړونکو د نیولو لپاره د دوی تیاری تر کومه پرمختللې دي. هغه په ځواب کې ویل
کلکه څنګه تاسو په جریان کې یاست افغانستان اسلامي دولت د نشه یي توکو سر پر ضد مبارزې وزارت او ټول هغه ارګانونه چې امنیو کشفي بخش کې کار کوي د دغه لیست په باره کې د متحده ایالاتو د حکومت سره یو ځای کار کوي او ډېر ژر به د عملیاتونه پیل سي. وازې خبره تر 500 نفرو تر لیسته پورې نه ده، ډېر کسان نور دي چې د طالبانو سره په مرسته کې لاس لري د قاچاق په طریقه، نه تنها طالبان بلکې مختلف نور روسي شبکات تقویه کوي.
که تاسو موږ ته وایئ چې دغه عمده کسان چې د نړیوال لیست کې شامل دي ستاسو معلومات څه دي؟ د ټوکی افغانان مشته
په بازو کې افغانان دي، په دې کې شک وجود نه لري. ولې دا یو نړیواله مافیا تشکیلوي، په دې کې مختلف کسان دي چې دا اوس هم د اوس نو سیف شک کولای. ډیر ژر په حکومت باندې کانفرنس کې ته دي، تاسو ان شاء الله جزئیات وګورئ. ډیر ژر به عملیاتونه شروع
کړي. که تاسو ته هم وایي چې په څومره وخت کې به دغه 50 عمده کسان، یعنی څومره وخت کې به تاسو ته اټکلی وي چې دا ونی ورشي
کار پیل شوی دی او ان شاء الله ډیر ژر به د دې نتیجه تاسو ویني. د دې په جزئیات کې په دې خاطر نه زموږ سي نه غړم سي دښمن د مخز مش په موزګری از مش په عملیاتو باندې
دا خود نړیوال لیست کې راغلي دي. نړیوال په دغه برخه کې ترې کسانو په نیولو کې تاسو سره سمون راسته
په دې کسانو کې د قاچاقبرانو د ډیپوانو په منځ وړلو کې د قاچاقبرانو هغه لارې چارې سي پټې دي او د نشه تو قاچاق ورسره کیږي او هغه وسایل سي ټکنالوژي سي د دوی څخه د باغ کې سمون راسته کوي او په هوایي عملیاتو کې بازوي کې سمون راسته کومکونه کوي کم ټکنالوژي کم شان چې د افغانستان د امنی او کشفی ارګانو څخه نسته په هغه کې به کومک هم کوي او خصوصا د پولیسو په روزنه کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه پاکل کې به هم موږ سره مرسته چاري روان
په دغه 50 کسان چې عمده بلل شوی دی البته تاسو د وینا له مخې د 300 نم زیاتې په سلګونو کسان دي خو دغه 50 چې پکې عمده ګڼل شوی دی آیا په دې کې داسې کسان هم شته چې تاسو معرفي کړی نړیوال لسته
په بعض ځایو کې چې ثبوت او شواهد وړاندې شوی دی موږ خپل تبادله نظر کړی دی واضح خبره د وخت د نړیوال مافیا سره جنگ کو یو نړیوال منسجم امانګي ته هم ضرورت ده نو هغه طبي خبره د سیمور سره په لار چارې کې چې دغه جزئیات زنه سم ظاهر کوله
تم خو ویل شي چې څومره افغانان دي یا څومره خارجي قاچاقبري چې تاسو
مختلفه دي په دې کې مختلفه دي چې پر دې باندې هغه ماهرین هم دا اوس سیمونګه خبري کو هم دغه دقیقه پر دې باندې کار روان دي
چې دا معلوم کې څومره
چې په کم ځایو کې دی او په کم ځایو کې بد دي لار چارې پیدا کیږي او دوی په کم ځایو کې پټ دي او که اوس موږ وایو 100% افغانان دي 100% د دي تاسو ته ویل سم چې دا ټول افغانان دي
یعنی که دوی ونیول شي چیرې به ما حاکم شي دا
موږ مختلف تفاهمات لرو د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره د هغه تفاهماتو په چوکاټ کې به هم په افغانستان کې محکمه کیږي او بعضی کسان به په متحده ایالاتو حکومت کې لکه څنګه چې مخکې ډېر نور غټ غټ قاچاقبران محکمه شوي دي هغه نه په دغه په چوکاټ کې دغه تفاهمات په چارچوب کې به محکمه کیږي
تر اوسه هم دغه قاچاقبران محکمه شوي چې نړیوال لیست کې شامل وي
نړیوال لیست کې تاسو تقریبا 15 نفر خو تاسو کولای شئ چې د معلومات مزید واخلئ لکه حاجی جمعه خان حاجی باز محمد ښاغلی بشیر نورزی په دغه رقم نور هم دي چې هم د اوسې جزئیات ما سره نسته اما ډېر غټ غټ قاچاقبران گرفتار شوي دي چې محکوم شوي دي خپل پس حساب
بیرته خو خلاص شوي نه دي چې داخل د افغانستان کې دیونه شي او پرته د دې چې خپل هغه ورکړ شوی سزا پوره کړي او دوی بیرته خلاص شي اساس وزارت سم موقف لري
وګوره بعضی وخت یو کریمینل تخنیک وجود لري چې بعضی خلک همکاري کوي او وایي چې اصل منبع د قاچاق یا اصل هغه څوک چې په قاچاق کې لاس لري د باندې د مملکت دا خو په همکاري سره موږ کولای شو دا سزا کم کړو دا یو کریمینل تخنیک دی
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت ویانو چې د هغه قاچاقبرانو د نیولو او د یاو د وژلو په اړه د ازادي رادیو خبريال ته معلومات ورکول چې د امریکا له خوا په یو لیست کې راغلي دي
www.azadiradio.com
په داسې حال کې چې اټکل کېږي سبا سه شنبه به د افغانستان تر سره شو انتخاباتو لمړنۍ نتیجې څرګند شي د ختیځو سیمو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي د دوه ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته استولې او د نورو سیمو به هم ډیر شر بشپړې او کابل ته به واستول شي ل جلال آباد پرې ریپورت لرو
د ختیځ ولایتونو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالملک سلیمانزی ازادي رادیو ته ویل د دوو ختیځ ولایتونو پوره نتایج او د یو ولایت د درې ولسوالیو نتایج نن دوشنبه کابل ته ولېګل د ویل
په ختیځ ولایت کې راشمیرنه نتایج په کلي د ډول سره د لغمان ولایت همداشان د کونړ ولایت په مکمل ډول سره او همداشان د نورستان ولایت د درې ولسوالیو راشمیرنه نتایج نن ورځ نګرار ولایت هوایی دګر څخه کابل ته ولېږل شو او همداشان د نګرار ولایت چلات ولسوالیو نتایج مخکې تللي وو او باقي مانده د نګرار ولایت او همداشان د نورستان ولایت باقي مانده نتایج سبا ته به انشاءالله دا هم مرکز ته ولېږل شي
عبدالمالک سلیمانزی ویل یوازې هغه نتایج کابل ته لیږل کیږي چې د کتونکو او د کاندیدانو د پلویانو په مخ کې شمیرل شوی او د رایو پاڼې همدل ته پاتې کیږي د ویل
دا صرف نتیجې فورمې دي چې د مراکزو کې شمیرنه شوې او د خلکو د ناظرینو په مخ کې د غره شمیرنه شوې او د پانو او اوس هغه نتیجې په محدودو فورمو کې چې همدغه کابل ته لیږل کیږي او دا ځکه صحیح ده ځکه دغه اعتبار وړ ده چې د ناظرینو مخ کې دغه نتیجې شمیرل شوي او هغوی مخ کې دغه فورمه ته رسیدلې دي او همدغه نتیجې د مخې نه کابل ته ډیټابیس کې دا دیږي او عمل ته انټر کیږي او د همدغه نه مجموعي نتیجه راوځي احیانا کده کده څوک اعتراض ولري نو هغه به خپل دغه شکایت سم شکایت د کمیسیون ته د فورمې ته به ثبتوي پس له هغه د دې مراحل نه به دلته کم مرکز کم صندوق باندې چې هغوی شک درلود چې هغوی کې دغه رایې کم شمېرل شي یا زیات شمېرل شي نو هماغه صندوق به دلته ولایتي دفتر کې سپړل کیږي او دغه رایې به د حیاتانو او د ناظرینو مخکې بیا دوباره شمېرل کیږي
په ختیځو سیمو کې د ټاکنو کمیسیون وایي دوی دلته هیڅ ډول نتایج نشي اعلانولی او نه دلته د نتایجو د شمیرلو لپاره امکانات لري دا کمیسیون وایي دلته یوازې د رایو پاڼې ساتل کیږي
د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت هغه اقدام وسته چې غواړي د افغانستان د مزار شریف او هرات خارونو کې خپل قونسلګری پرانیزي. افغان حکومت وایي چې دغه قونسلګری به د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکو د پراخوالي په برخه کې ګټه ورسوي. پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت متحده ایالاتو د حکومت د هغه اقدام هرکلی وکړ چې وایي د مزار شریف او هرات په خارونو کې به خپلې قونسلګری جوړې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د دوشنبه په ورځ لازدی رډیو سره د یو مرکې په ترڅ کې وویل چې د دغو نویو قونسلګریو څخه د جوتیږي چې متحده ایالات له افغانستان سره په اوږدمهاله توګه سیاسي او اقتصادي تعهد لري.
لومړی خو د دغه دوه جنرال قونسلي جوړېدل د متحده ایالات دراز مدت سیاسي او اقتصادي تعهد په افغانستان کې څرګندوي او موږ د دغه تصمیم چې د افغانستان د بندرنۍ چارو وزارت په تشویق او په موافقت کې شوی دی ډېر استقبال کوو. قونسلګري او دنده د قونسلي خدماتو ورکول او اعلان کول دي چې یو د ویزې ورکول دي او همدارنګه د سیاسي او اقتصادي روابط د پراختیا او پیاوړتیا کی هم ډیر مهمه او ډیر موثره دنده لري.
خغلی فقیر وړاندې وویل چې د متحده ایالاتو دغه دواړه نوي قونسلګری به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیکو مرستو ترڅنګ د ویزو د ورکړې په برخه کې هم مرسته کوي. د دغو دوو قونسلګریو په اړه د متحده ایالاتو دغه نوي اقدام د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک له خوا تیر ورځ په هرات ولایت کې څرګند شو.
موږ ډیر ژر په هرات ولایت کې قونسلګری پرانیزو. ممکن وروستۍ نیټه د اکتوبر میاشت وي چې په هغه صورت کې کار خبره ده زموږ اړیکه به د دواړو هیوادونو په کچه نوري هم پرمختګ وکړي.
د افغانستان یو شمېر ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، هند، ایران او تاجکستان له کابل څخه د باندې خپلې قونسلګری درلودي، خو د لومړی ځل د شي متحده ایالاتو دغه اقدام ته زړه ښه کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې یو روپۍ هیواد هم له کابل څخه د باندې کومه قونسلګری نه لري.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په بنزو سره خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه کړې ده چې د سکتوري وزارتونو چارواکي دي د جرګې ته د 1409 اتم کال پراختیایي پلانونه تشریح کړي. د دې جرګې اداري پلاوی اوغړی وایي چې د سکتوري وزارتونو په پراختیایي پلانونو کې به په ولسی جرګه کې د خلکو د وکیلانو نظرونه هم شامل شي ځکه چې خلکو دوی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې دا پریکړه د دې لپاره شوې تر څو د سکتوري وزارتونو د راتلونکو کال پراختیایي پلانونه ارزیابي او د خلکو غوښتنې پکې شامل شي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی د دوشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د دې جرګې د رئیسانو په کمیټه کې شوې او د 12 سکتوري وزارتونو د وزیرانو ترڅنګ به د مالی او اقتصاد وزیران هم د دې جرګې راتلونکو عمومي غونډو ته راوغوښتل شي. خاغلی خواسی وویل چې په تیرو کلونو کې د سکتوري وزارتونو د پراختیایي پلانونو په برخه کې د ستونزو له امله دغه وزارتونو خپل ټول بودیجه نه د مصرف کړي او په ځینو سیمو کې کارونه پڅ پر مخ تللی دي.
ولسی جرګې تصمیم دا ونیو چې د هر وزارت وزیر راوغواړي او دغه انکشافي پلانونه وګوري. که چیرته د وکلاو د پاره د قناعت وړ و فبها کنو بیا دوی د خپل هغه انکشافي پروژې چې هغه اولویتونه لري او ضرورتونه دي په خپل ولایتونو یا انتخابي حوزو کې هغه به ورسره شریک کړي او پس دغه به بیا کله چې بودیجه راځي انشاءالله دغه تصویب لپاره به څه مشکل نه وي.
د موبایل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د پراختی پروژو په برخه کې خپلې غوښتنې او لومړی توبونه وکیلانو ته وړاندې کړي او وکیلان به د حکومت د سکتوري وزارتونو په پلانونو کې شامل کړي. په عین حال کې د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا ډیره ضروری ده چې د حکومتي ارګانونو پراختی پلانونه د ولسی جرګې لخوا له هر پلوه وڅېړل شي. د دې جرګې د اقتصاد د کمیسیون مشر داوود سلطانزوی څرګنده کړه چې په تیرو کلونو کې د پراختیایي پلانونو د عملي کولو په برخه کې د ملي شورا، حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ لازمه هماهنګي نه و موجوده او دا د په خبره سبب شو چې پراختیایي پلانونه ښه او منظم عملي نشي.
یو د موږ نوې ټوپ بل هم د حکومت عدم هماهنګي بل د ملي جامع عدم د هماهنګي خپل حکومت سره او د افغانستان دولت سره او خلک هم پروسې کې یو مسول پایس په پروسې کې برخه واخلي نو مختلف مشکلات موجوده و هم حکومت کې هم په شورا کې هم په قضایه قوه کې هم په جامعه کې په عمومي توګه او په آینده کې د دې اشتباهات تکرار نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې ډیر ژر به په دې جرګې کې د انتخاباتو په قانون هم بحث وشي، او د دې جرګې د ځینو غړو په خبره ښایي چې د انتخاباتو په قانون کې یو لړ اصلاحات هم راشي. په عین حال کې یو شمیر کارپوهان په انتخاباتو کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د انتخاباتو په قانون کې یو لړ داسې سخت شرایط وضع شي چې هر څوک ونه شي کولای جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړي.
دا ازادي رادیو دا دو کال وړاندې په همدې ورځ د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ پر عزیز آباد کلی باندې امریکایي ځواکونو درنه بمباري وکړه چې له امله یې د وسلوالو ترڅنګ لسګونه ملکی کسان هم ووژل شول. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ ټولو وغړي مړه شول او یوازې یوه لس کلن نجلۍ زهرا ژوندې پاتې شوه. د ازادي رادیو د زهرا کړاوونه او ستونزې په ریپورټونو او مرکو کې د افغانستان او نړۍ خلکو ته ورسول. په متحده ایالاتو کې یو شمیر د خیر فایلانو له زهرا سره نقدي مرستې کړي سو د نوموړي ستونزې یو څه کمې شي. شرف الدین سنګزی د زهرا چې له خپلې وی بډای انا سره اوسېږي جونګړې تتللی او په دې اړه رپورټ لري.
د لسکرین زهرا کورنۍ په هرات کې د ازادي رادیو له لارې د نقدي مرستو دغه کومک ترلاسه کړ او سپین سرې نه د امریکا مرسته کوونکو خلکو ته داسې د دعا لاسونه را پکړه.
خیر یو سای خدای دې برکت پرته کړی خدای پر هر چه چه تس مستحق وط غفت است و یر فلاس و یر فلاس کمک مراه که خود
ده زهرات با ورون مور پلار او خویندی دو کلولان ده پا هم ده غورت چی ده ملادی کل اوگست میاشتی تلیلیستی می سرسمون خوری ده امریکایی زواکون و پیوه صحبی بمباری که ده نگدی نور و نوی تنه ملکی کلیوالو پا گرون ملشوه زهرات ده کلیوالو پا جبه پرتلیوی پینزاوی کلنینی آنو ره چوک جوندی خپلوان نلری خوراک او پوخا کې ټول په خیرات دا او خونځیته هغوی وای نزی د کلی یو مشر حاجی ګل احمد خان د ژوند نقل دا سره توکړ
دا زهرا چې د پښتلاز موږ د پښتنو انا ورته وای دا انا کیږي د خپل ټول فامیل له لاسه ورکړي مور پلار ټول آزاد فامیل فقط صرف د خپل انا سره ژوند کوي. د انا اندسي اقتصاد نه لري چې د دې اقتصاد قوي وي د څه ضعیف دی شي نه لري.
حاجی ګل احمد خبر په دوام د امریکا حکومت ته مشوره ورکړه چې به دروغ جنو راپور چانو په قول د چا خونه بمباری نکړي.
د امریکا د خلکو زړه د امریکا د خلکو د دای غوړمه چې دوی د جاري په افغانستان کې نسی کېدای چې پیروز شي. بهترین لار از ما د نظر ده چې د افغانانو د مظلومانو سره د کندو سره د شهیدانو د وارثینو سره کومکونه وکي باسازي وکي دا بهترین لار ده. هیڅوک د طالب طرف ته نه دي.
دا چې ازادي رادیو څوپلا د عزیز آباد او په ځانګړي ډول د زهرا راپورونه خبرې کړي په داسې الفاظ وي ازادي رادیو وستایله.
یو خود ازادي رادیو نه د تشکر کوم چې ازادي رادیو یو بی پرته د ازادي رادیو ده چې د هر چا غږ رسي جانانو ته تر واقعت نه تیر واقعت د ټول افغانستان خلک د ازادي رادیو څخه خوشاله دي رضایت لري خدای دې دغه چې هغه زموږ د رادیو کارکونونه د تر پای پرې دغه چې ښه خلک وسی.
لکه څنګه چې وړاندې وویل شو زهرا د غربت تر کچېټ حال کې ژوند کوي د استوګنی خونه ور او کړکۍ نه لري خو د دنیا له نورو یو شمیر نادارو برخلاف اوس نږدې د نړۍ لوی کسانې نوم او انځور سره آشنا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ازادۍ رادیو سره په مرکه کې درې میاشتې وړاندې په ژوند اندېښنه وښوده او دا د اوس د یوه افغان په نوښت د امریکا شیکاګو ښار کې خلکو خواخوږي ورسره وښوده. د افغان څوک ده؟ خپله یې په ټلیفوني تماس کې ازادۍ رادیو ته ځان ور وپېژنده.
از شیکاگو دی خار نه خلو سو دانار می دی جلی پا زهرا کما چه یو بی درن اطفال نزا چه یو لسخوری پا زباد که کورنی للا سوار بک تالیو دی ازادی را دی لاری موکز نزال سی بلا اما درد از سمر چه اما واسه کی اما دی منگرو واسه کی دی جلی امورو مزلما سرن چه دی واسه خدای واسه با اساس باندی اما وال هدف دا چه زنجلی چه در خلان یا
میراکی وای دوی په امریکا کې کومه خیریه رسمي ټولنه نه لري خو د دا ډول واقعیتو په اوریدو سره د هغه ځای استوګنو سره خبره شریکوي. ډیر خلک د افغانستان په وضعیت خوابدي دي او قربانیانو سره یې د لارې کومه کوي چې د هغه په وینا تر اوسه میدان وردګو مزار شریف قندهار او ځینو نورو سیمو کې ورته کومکونه کړي دي. خو د هرات ولایت استوګنې زهرا سره به هغه وای د کومک لړۍ روانوي. شرف الدین سنگزی د ازادۍ رادیو هرات.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي رادیو دا د مازیګر څلورې مې بجې شوې. له فريدا هوټ سيفي څخه دا مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د مخدر موادو د هغو قاچاقبرانو د نیولو نوې هلې ځلې پیل کړې دي چې له وسلوالو مخالفینو سره مالی مرسته کوي. په پېښور کې د پژواک خبری آژانس افغان خبریال جان الله هاشم زاده د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي د دغه ولایت په لیاقوبۍ ولسوالیو کې یو سراچه موټر چې د سپکو او درنو وسلو مرمۍ او چاودیدونکي مواد پکې و نیولی دی. د پاکستان پولیس وایي و تنه یې نیولی دی چې له القاعده سره د یوې تړلې ډلې غړي دي. له پاکستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ترکیې په مرکز استانبول کې سره راټولیږي. د عراق لویو شیعه ډلو د جنوري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوی ائتلاف کړی چې صدر اعظم به پکې نه وي. د سکاتلند پارلمان د لاکربی د بم ایښودونکي د خوشې کولو په اړه چې په امریکا کې د خلکو غوسه او پاروله د بیا خبرو اترو غوښتنه کړې ده. او د یونان په مرکز اتن ته نږدې د اور لمبې له کنټرول څخه وتلی دي. په داسې حال کې چې بیګا د زرهاو کسانو کورونه د اور په سرو لمبو کې سوځیدل، دوی له خپلو کورنیو څخه د باندې شپه په وچ ډاک سبا کړه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن سهار د پېښور تورخم پر لویه لاره یو افغان خبریال جان الله هاشم زاده د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د نوموړي وژنې په پېښور او افغانستان کې خبریالان او ژورنالستان اندېښمن کړي دي. د دغه پېښې په اړه له پېښور نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
و دیش کلن جان الله هاشم زاده چې د پېښور نه د افغانستان او د نړۍ بیلابیلو رسنیو ته راپورونه برابرول، په داسې حال کې چې روژه یې په خوله وه او د تورخم نه پېښور ته په لاره و، د ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د خیبر ایجنسۍ یو ځایي چارواکي ریحان خټک تایید کړه چې نوموړی د دوشنبې په سهار د پاکستان په وخت په 11:00 بجو په سور کمر سیمه کې وژل شوی دی. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدي د ازادي راډیو ته په دېړه داسې وویل.
د افغانستان په خبر تر روانو چې په دې دوران کې د خیبر ایجنسۍ تحصیل جمرود سورکمر علاقه وتوي، دلته نامعلوم وسلوال په یو ټوټي گاڑی کې سوارو او په دې دوران کې دغه پلین کوچ کې دغه صحافي ناستو، دې گاڑی نه کسانه کوشل او دغه گاڑی راودولو. په دې دوران کې په دې گاڑی دننه دي نامعلوم وسلوالو افادي خو قتل خو دا کس چرتا په ټارګټ شوی او د دې وجنه د نامعلوم وسلوالو دی د اصلي په هغه باندې په د باندې فایرنګ وکړو او د په موقع باندې چې کوم دی هلاک شو. د هغې نه بعد نملو مسلول د واقع نه بعد فرار شول.
علي چې ځان د ښاغلي هاشم زاده د ترزوی بولي د ازادي راډیو ته ویل، نوموړي د چا سره کومه شخصي دښمني نه درلودله او دوی نه پوهیږي چې هغه چا اولې واژه. نوموړي وړاندې ویل،
دا د جان الله خبر بالکل کنفرم دی، بالکل کنفرم دی. زور سره مجمع اسپیټال کې دی وفات شوی دی. تفصیلات خو یې د ډیر سره نشته دی، خو بر نه روانو او د سور کمر سره په پلینکوچ باندې موټر ته مخکې شوی، پلینکوچ باندې ډزې کړې دي. دا پکې لګېدلی دی او په سر باندې لګېدلی، دا خو وفات شوی دی، یو بل کس زخمي دی.
د خیبر ایجنسۍ د سیاسي نماینده مرستیال ریحان خټک وایي، د پاکستان ملیشیا ځواکونو د پېښور تورخم په لوی لاره ځای په ځای پلټنه پیل کړې ده او هڅه کوي چې د هاشم زاده وژونکي ونیول شي، خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دی. د خیبر ځایي خبریالان وایي، د هاشم زاده مرګ دوی د غم په ټغر کېنولي. د فرهاد شینواري په نوم یو خبریال وایي،
د خیبر خبریالان ډېر سخت غمجن دي په دې واقعه باندې او دوی به قاعداد یو احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر چې څومره صحافیان دي دغې واقعې سخت مزمت کوي، غمدنی کوي او په پاک افغان شاهراه او بعضې خیبر باندې به باقاعده یو لویه احتجاجي مظاهره وباسي.
د پېښور د مطبوعاتي مرکز یا د پریس کلب مشر شمیم شاهد هم د ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی افغان خبریال د هغو کسانو لخوا ووژل شو چې حقایق نه شي زغملی.
زه خو دا وایم چې د جان الله وجنه د جان الله شهادت دا یو حسد د رښتیا مخه نیسلو او دروغ ته مخه ورسولو په دې کې هغه خلک بوختي چې کوم نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي چې کوم نه غواړي چې د پښتنو په دې سیمه باندې امن راشي. جان الله شمزاده یو جرنالیسټو د ډېرو ادارو سره کار کوو د هغه ډېر غټ خدمات دي او زما دا خیال دی چې د هغه دا وجنه زمونږ د نصر د افغانستان بلکې زما د پښتنو د جرنالیسټانو لپاره هم یو ډېر غټ نقصان دی.
جان الله شمزاده د افغانستان د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی او د تیرو شلو کلونو راهیسې په پېښور کې د مختلفو ادارو سره د راپورټر په حیث کار کولو. نوموړي اوس مهال د پژواک خبري اژانس او د شمشاد تلویزیون سره کار کولو. د العربیه او سی این این تلویزیونونو سره یې هم څه ناڅه همکاري کوله. تر دې مخکې د آریانا تلویزیون، وحدت ورځپاڼې او د سهار اخبار سره یې هم همکاري کړې ده. د خیبر چارواکي وایي د جان الله جسد د هغوی خپلوانو ته په جمرود کې سپارلی او هغوی غواړي چې نوموړی په بټیکوټ ولسوالۍ کې همدانن خاورو ته وسپارل شي.
په خیبر دره کې مو د افغان خبریال جان الله هاشم زاده د وشل کېدو په اړه له پېښور دازې د ریډیو د خبریال رپورټ واورېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه افغان خبریال وشنه په کلکه غندلې ده او ژمنه کړې ده چې د دغه پېښې په اړه به تحقیقات وکړي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د افغان خبریال د وشلو مسله له پاکستاني چارواکو سره له نږدې تعقیب کړي. افغان خبریال جان الله هاشم زاده چې د پژواک خبري اژانس لپاره کار کوي د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې افغان پولیسو سره د جمرود په سیمه کې وژل شو چې د پېښور په لور روان وو. د بهرنیو چارو د وزارت وان احمد ظاهر فقیر د نوموړي خبریال وژنه په کلکه وغندله او ویل چې په دې اړه د جدي تحقیقاتو لارښوونه شوې ده.
بلې، مونږ د شغلي هاشمزاده د شهادت په اړه مو خبر واخیستل. په خوشنۍ سره د هاشمزاده شهادت په ډېر کلکه چې د ازادي د بیان او دیموکراسي مخالفینو له خوا ترسره شوې ده په ډېر کلکه غندو او د افغانستان جنرال قونسلي او د افغانستان په پېښور کې او د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې وظیفه ورکړې شوې ده چې دا مسله له نږدې نه پاکستانی مقامات سره وڅړي.
دا ورکړل شو معلومات له مخې جان الله هاشم زاده ته له تیرو درو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل چې خپله دنده پرېږدي، خو هغه دغو ګواښونو ته کومه پاملرنه ونه کړه. د پژواک خبري اژانس مسول دانش کړو خل د ازادي راډیو ته وویل چې د جان الله په وژنه کې هغه خلک لاس لري چې نه غوښتل د افغان کډوالو د حالت او د نورو پیښو په اړه خبرونه افغانستان ته واستول شي.
زه فکر کوم د ځوان هغه چا واخیست چې نه غوښتل افغانان او په پېښور کې زمونږ لیکي هغه خاورونه د دقیقو معلوماتو څخه با خبر شي. د دې قتل د بیان د ازادۍ د وژنې او دغه راز یو سیاسي قتل ګڼم او زه له افغان حکومت نه غوښتنه کوم چې د دغه سي مرموز قتل چرن لپاره دی د پاکستان له چارواکو باندې زور راوړي تر څو د افغان ولس په دې باندې خبر شي چې د قتل تر شا رښتیا هم څوک دی.
کتون کې په پېښور کې د افغان خبريال وژنه ټول هغو خبريالانو ته د خطر یو زنګ بولي چې په سختو شرایطو کې په افغانستان کې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې په تیرو درو څلورو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې تاوتریخوالي زور اخیسته، په خبريالانو هم حمله زیاتې شوې دي. اکثره خبريالان وایي چې وسلوال طالبان او نور مخالف ډلې هڅه کوي چې د دوی د فعالیتونو مخه ونیسي او کله کله د افغان دولت لخوا هم دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي. خو د اطلاعات او کلتور وزارت بیا وایي چې دولت په هیواد کې دننه د رسنیو د فعالیت لپاره ټول امکانات برابر کړي او په هیواد کې د بیان د ازادۍ ملاتړ کوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په پاتې برخه کې اونیس پروګرام زما سیمه زما مینه هم اوریدلای شي. خو له هغې نه مخکې د پاکستان د تحولاتو په اړه یو رپورټ. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه ضد نقیز اداګانې کیږي. له بل پلوه د پاکستان پولیس د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده له تروریستي شبکې سره د ځینې تړلو ډلو د غړو د نیولو کېدو خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په پاکستان کې په دې اړه په وروستیو پرمختګونو کتنه کړې ده چې جزئیات یې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان په جنوب کې پولیس د القاعده د تروریستي شبکې سره د تړلې ډلې د لشتلژه وو غړو د نیولو خبر ورکوي. له کسانو سره د پولیسو په وینا د انتحاري حملو لپاره واسکټونه، هیروین او چاودیدونکي مواد نیول شوي دي. په کراچۍ کې د پولیسو یو افسر فیاض خان د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د دې کسانو له نیولو سره د هغوی د انتحاري حملو پلانونه شنډ شول. همداراز دا معلومات هم ترلاسه شوي چې په افغانستان او پاکستان کې په څه ډول وسلوال سخت دریځي د مخدرو موادو څخه پیسې ترلاسه کوي. د پولیسو د افسر ویلي چې دا و تنني ولسی مشکوک کسان د القاعده له شبکې سره د تړلې ډلې لشکر جنگوي غړي دي. د لشکر جنگوي ډله د پاکستان په پخواني جمهور رئیس د ناکام مرګونی حمله او هم درز د وال سټریټ جرنال د یو خبريال په قتل کې په لاس لرلو تور نه ده. پولیسو ویلي چې د یک شنبه په ورځ په دې عملیاتو کې له مشکوکو کسانو سره د انتحاري حملو درې واسکټونه 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد او لږ تر لږه 2 کیلوګرامه هیروین لاسته ورغلل. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وسلوال طالبان د خپل نوي مشر د ټاکلو اعلانونه کوي. په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو یو لوړ رتبه قومندان اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی طالبان په افغانستان کې له روان تشدد سره همکاري کوي او جمهور رئیس براک اوباما لوی دشمن ګڼي. د پاکستاني طالبانو د قومندان ولی الرحمن د یکشنبه په ورځ له اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه ډاډ نه دی څرګند کړی. په داسې حال کې چې په دې اړه زیات اټکلونه کیږي. تر دې مخکې د حکیم الله مسعود په نوم د طالبانو یو غړي ادعا کړې و چې دی د بیت الله مسعود پر ځای د پاکستاني طالبانو مشر ټاکل شوی. داسې ګمان کیږي چې د اگست په 15مه د پاکستاني طالبانو پخوانی قومندان بیت الله مسعود د بی پیلوټه امریکایي الوتکو د مزایلو په حمله کې وژل شوی وي. اوس د هغه د اکازوی ولی الرحمن د دې مقام لپاره له عمده کاندیدانو حسابېږي. ولی الرحمن اسوسییټډ پریس ویلي چې بیت الله مسعود دته د ټولي شبکې د کنټرول پوره واکور کړی دی. هغه حکیم الله مسعود ته چې وفادارانو یې د شنبه پرز د هغه د مشرتابه اعلان وکړ هیڅ اشاره نه ده کړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ولی الرحمن د څرګندونې د پاکستانی طالبانو رهبری ته د حکیم الله مسعود د ټاکل کېدو په اړه ځینې ګمانونه پیدا کوي او هغه دا چې آیا د ټاکنه د وسلوالو طالبانو د ټولو لوی قومندانانو له لوري تایید شوی او کنه. بلدا چې د پاکستاني طالبانو د 15 زره کسیز ډيري په منځ کې د نوي مشر د ټاکلو په اړه اختلافات موجود دي. وری ورحمان د مکین په سیمه کې چې د افغانستان سرحد ته نږدې په قبایلو کې پرته ده له اسوسییټډ پریس سره خبري کړې. د اسوسییټډ پریس رپورت وايي ولی ورحمان پاکي او توکړې جامع اغوستي او 15 وستوالو کسانو بدرګه کاوه. د ویلي موږ له افغاني طالبانو سره ملګري یو. تر هغه به د مرستې دوام ورکړو چې امریکا او د امریکا ملګري له هغه ځای ووځي. خو زیاته کړې ده چې دا په پاکستان کې د حملو د پای ته رسولو معنا نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هم ویلي چې د بیت الله مسعود په ځای د حکیم الله مسعود د ټاکل کېدو په اړه معلومات ورته رسیدلي خو هیڅ رسمي منبع نه دی تایید کړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دوی ته داسې معلومات هم رسیدلي چې طالبانو د بیت الله مسعود خسر او یو شمیر نور خپلوان په دې تور وژلي چې شاید دغه کسانو له هغه سره غداري کړې وي او د بیت الله مسعود د پټېدا ځای افشا کړې وي څو د امریکا بی پلوټه الوتکې حمله پرې وکړي او وی وژني.
زما سیما زما مینا وړاندې کوونکې صالحه اسحاقزی خالقی.
عزتمنو اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې اونۍ پروګرام ته تود هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ اوسئ او د ژمي سړې ورځې په سوکالۍ سره تېرې کړئ. خوښ یو چې تاسو ګران مینوال را سره یاست او په خپلو ښکلو لیکنو او پیغامونو سره په دې پروګرام کې د ګډون هڅه کوي. مونږ تل ویلي هغو دوستانو چې زمونږ په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي دي هغه له مونږ سره خوندي دي او د وار پر رسیدو سره به له تاسو سره تماس ونیسو. هفته راس هغو دوستانو چې لیکونه او برېښنا لیکونه را لیږلي او خپل کلی را پیژندلي هغه به هم له نوبت سره سم خبر شي. زمون هیله الله تاسو داده چې مونږ هیڅکله تاسو نه یستیر کړی نو لدی وجه تاسو حوصله مند غوړم. تیر اونۍ د هیواد په شمال د سرپل په ولایت کې د خپل کوربه خغلی بسم الله میلمنو اوس هم همدلته یو او د خانقای ملکی د کلی په اړه نور هغه معلومات در اورو چې د تیر اونۍ په پروګرام کې نه زیدل. د دې لپاره چې د خانقای ملکی د موقعیت په اړه بیرته تاسو معلومات زکړو دومره باید ووایو چې دا کله د شبرغان او سرپل ولایتونو ترمنځ پروت ده او یو لوی سیند هم ترې تیریږي او په خوبه په دغه کلی کې شاوخوا 1500 کورنۍ اوسېده. خو د تیرو کلونو جنگ جګړو او همداراز په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله ډېرې کورنۍ دې ته اړ شوې چې د خانقای ملکی کلی پرېږدي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي.
ښاغلی بسم الله د خانقاه ملکی د کلی د واده مراسم تاسو انځوروي؟
زیاتره په لازم ودونو کې خو ځوانان چې دي ټولې اتڼ کې داسې خاص سندرې موسیقي نسته او ښځو مابین کې دا کلیوالې سندرې دي چې مابین کې د خپل مالي لنډۍ دي وایي داسې چې د زوم د ناوې په مابین کې لکه د خسرو د دې د زوم د کورنۍ او د جلۍ د کورنۍ مابین کې داسې یو لکه مقابله چې دا یې پر هغو باندې سندرې وایي هغوی ودي او ته دا خپل خصومت په خوشحالۍ کې ورته اظهاروي یعنی زما خو داسې څه په یاد نه دي خو یو لږ وایي موږ داسې ناوې درکړه اوس ولاړ زموږ تړلی زموږ ناوې را وباسي داسې رقم سندرې ورسره ما خپله په یاد نه دي ډېر ښه سندرې ډېرې کلیوالې خپله بدل ځینې شاعران شته چې خپله په دې کې ډېر مهارت لري ولې داسې خاص توجه څوک نه ورته کېږي چې د دوی په وجود کې به ډېر ښه یو استعداد یو ډېر ښه داسې لنډۍ وو ډېر ښه سندرې دا محلي سندرې وایي او ډېر داسې لذت بخش دي دا رسم رواج مې دا پښتنو ته خو معلوم دی چې هغه رسم رواج یې ډول سرنا ده او اتڼ دی کله چې واده کېږي دا څو کلي چې شاوخوا ته ورته پراته یا د قومونه یې نو دا هر کلي ته یو نفر یا دوه نفره انتخابوي چې تی به ځي دا ټول سپین ږیرې وو لویان ټول به خبروي چې سبا دلته راشي واده دی نو په دې ورځ باندې چې واده شروع کېږي په دا شپې څخه نو ځوانان هلکان ټول راځي تقریبا 200-300 پر یې نو دلته بیا دول سرنای دوازای چې نا پر به ډیر نه مسه ترونه یی په دې شپه باندې اتان کې شزه خپل په کور کې یالته بدلی سره وایي دلته بیا لکه څنګه چې بدل زنی مشهوري هغه د هر کلی کې یو یو بدل زنه راولي او بدلی سره وایي شزه خپل اتان کې نه نه د باندې دول ته خپل اتان کې نو دا شپه په دې باندې تیر کې د نوکریز شپه یی په دې شپه باندې خلک ته ډوډۍ ورکې سار چې سار هم د ډوډۍ بندوبست کې او دا واده داسې ادامه لري نو بعد بیا ماپښین ته هم د دول سرنۍ ځي د ورا د ناوې د کور خواته نو هلته زما هم بیا یي بیا څنګه چې هلته ورسېږي بیا دا د کور هغه راباسي د ناوې کوم کور چې ورکړی یې که توشاکي یي که سندغ یي که بستره یي که کمبل یي که غالۍ دا ټول راباسي هلته د سړی مابین کې ملا یي نور سپین ږیرې یي زوم راولي زوم په مابین کې ودرې ببلالی ورسره وایي مابین کې ودرې ډېر یو شخوند کوي نو د زوم پر سر بیا 45 نفر یې پټو ونیسېدلې په میدان کې کالي ورمانیا غوندې لونګۍ یې ورته وتلي بیا بولدي د خسرو خواته د خسرنو لاسونه په مچ کې دوه تاکبیر وسي مخ پر خپل پر کور پر وښ سپره کې په یا آس یې یا څو شان سره خطرې کې نو کور مرک پر وښان باندې زوم پر آس باندې سپرل د زوم شاته نوې سپره ده اجسا سمخ پر کور باندې وسي
بسم الله زیاتوی چې تر واده دوه ورځې وروسته هم د دوی د واده مراسم دوام لري ځکه هغه کسان چې له ناوې سره د زوم کور ته تللي وي په دوهمه ورځ د یو شمېر نورو مېلمنو په ګډون د تخجمې مراسم په ټنګ ټکور او خوښۍ سره ترسره کوي د سیمې خلک وایي داسې څرګندېږي چې په خانقاه ملکی کلی کې ډېر لرغوني آثار شته او څو ځلې د هغو غونډیو د نړولو تکل کړی چې د دوی پر مځکو تر سترګو کېږي خو دولتي مقامات او د کلي مشران د دې ډول خپل سرو کیندنو یا ولاړو غونډیو د نړولو په کلکه مخنیوی کړی دی دغه غونډۍ د خانقاه ملکی کلی په کوم ځای کې پرتې دي څه ډول غونډۍ دي او آیا تر اوسه هم کومې کیندنې پکې شوي که څنګه دا سیمې اوسیدونکي بسم الله راته وایي
زموږ په منطقې کې تا خو بعضې تیفې دي یا غونډۍ دي چې خلک وایي چې امکان شته چې په دې کې خزانې به وي ولې زموږ خپله شخصي مځکې دي څو هم اقدام کړی چې په مځکې غونډۍ وغوښتل چې غونډۍ پر سر باندې ځان ته یو تعمیر جوړ کړي یا د دولت د خو څخه ممانعت وسو چې په دې کې آثار شته امکان یې ډېر دي چې تاریخي آثار به پشي کړي یا نورې خزانې پشي کړي بیا اجازه ورنه کړی چې نو داسې تاریخي بعضې غونډۍ شته تنا په مځک کې یو خوا غونډۍ دی چې ټوله دښته غونډۍ دی دا به یوه یوه غونډۍ په دغه آبي مځک کې دی چې دا امکان ډېر دی اصله چې په دې کې به تاریخي آثار دا غونډۍ خپله زموږ د کلي ختیځ و خواته پرتې دي د سړک څخه تقریبا یو نیم کیلومتر یا یو کیلومتر فاصله لري خپله د غونډۍ تا
تقریبا 4000 5000 مربع مزکه یها تا کړه دا او ارتفاع هم دا 100 متر ته رسیدو کیندل سوی د خو د پښت پیدا سوی دی د دکان په شی کې دی د خوم یا د منګانو ټوټي په شی کې دی د خاص شی تر اوسه چا نه دی دا کړه کې ما پیدا سوی هم معلوم سوی نه دی ښکارا کړی نه دی زیاتره خلک پلاتین پښ کوي
په سرپل ولایت پورې اړونده او د شبرغن پولو ته نږدې پروت په خانقاه کلي کې چې یو سین هم ترې تېرېږي روغتیایي اسانتیاوې نشته او دولتي مقاماتو تر اوسه په دې اړه کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې. نو له دې امله خلک د خپلو روغتیایي ستونزو د حل لپاره یا د سیدآباد کلي ته ځي او یا هم خپله په سرپل ښار کې شته و کلینیکونو ته مراجعه کوي. بسم الله وای که څه هم د دوی د کلی خلک له روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې دي خو له زده کړې او پوهې سره ډېره مینه لري. په دې هکله به د نوموړي څرګندونه واورو.
زه خپله یو کالالته معلم وم. خلک ډېر لیواله و چې خپل زامن ښوونځي ته واسي. په دې خاطر چې زیاتره ماجرسي و اوس زیاتو کم راغلي دي. تقریبا موږ په داسې څو شل مسجد دي زموږ خپل د خانقاه ملکي مربوط چې دي او دا ټول خلک زیاتره ماجر و اوس فعلا راغلي دي دلې په دې سیمه کې اوسېږي او ډېر لیواله دي چې خپل زامن راواسي و مکتب ته. په دې خاطر چې خارج ته تللي و ویلیدل پاکستان و ایران ولیدل خواري ولیدل چا چې علم و دانش دروښته هغه به ولاړ و چا چې علم و دانش نه دروښتل د بل مزوري به کړل نه ډېر خواري لیدلې خو دلته راغلي خپل هم جنګي غواړي چې مکتب ته واسي هم مالکان غواړي چې مکتب ته واسي خو ولې بدبختانه درته وایم چې موږ ښوونځی تر اوسه پورې نه دی جوړ سوی. یعنی دا اوه کال کې د دولت ته چې تیرېږي تر اوسه پورې زموږ علاقان په خیمو کې ژوند کوي والا دومره هوا سړه ده چې بې حد بې اندازه یعنی یخبندي د صفات شمال بې حد بې اندازه سړه ده د غرني سیمه هم ده خو ولې ښوونځی نه لرو. په یخ کې دا نن ورځ دا شپه ورځې کې چې اوس تقریبا هوا ډېره سړه ده الوکان راځي ښوونځي ته جنکي هم راځي خو ولې موږ غټ مشکل چې دی د مکتب استازه دا وکیل اوس کې په ګرمۍ کې خو داسې وخت به شمال روال بځې خیمې ځینې وخت ټوک ټوکېږي کنې چې تاسې خپله هم د نږدې څخه وویني یعنی بېخي سړي زړه ورباندې سوځي. زیاتره خلک یې ویني چې ولې د سړک په څنګ کې دا ښوونځی شته نه پوهېږم چې ولې خلک توجه نه ورته کوي. کنې موږ خپله داسې لرې لرې منطقو کې یا په کلیو کې ښوونځي جوړېږي او دا زموږ ښوونځی نه جوړېږي. حتی موږ داسې واورېدلی چې پیسې ته منظور شوی ولې بشتا پیسې ورې کې شوی نه څو کني دا 2000 په مزکه د خپل کلیوالو و دې خپل شخصي مزکه 2000 په 4000 په 2 لک روپیه وس قیمت لري دی و قیمت ځنه ونه خسته خو دا خپل مکتب بچانو د انډې لپاره نمزکه و معرفته ورته سنیم کړه چې موږ اولاد نوې نسل مې روشانه آینده ولري خو تر اوسه مکتب نه دی جوړ شوی.
ردنې وی چې په خانقاه ملکی کلی کې زیارتونه هم شته چې د مهمو زیارتونو او پردغو زیارتونو د خلکو د باور او عقایدو په هکله خغله بسم الله رڼا اچوي.
زیارتونه خو ډیر دي زیاتره دا سیدان دي چې پیغمبر اولاد ده نو کله به کندهار ته راتله کله به د ازګي څخه میمنې تلله میمنې څخه سری کول تتله خو زیا همې شپه لا لګي خو بعد دوه زیارت دي چې په نام له شیخ مولوی صاحب مشهور دي زموږ په کلي کې ډېر یو عالم سړی و مسجد کې زموږ په وخت زموږ ملا امام و خپله اصلا د تګاب دی چې کاپیسا مربوط دی خو زیارت دلیل او پس سرپل شبرغان او میمنی په دې څو ولایتو کې دا سړی ډېر یو مشهور بتقوا او پرهیزګار سړی و زیاتره خلک یې پیژني. بل په نامه د سید اسماعیل اغا زیارت دی چې هغه هم زموږ په ادیرو کې دی ډېر یو مشهور زیارت نفر ورته جوړ موږ پلاش قصه کې وخت چې هغه ژوندی و د هغه د یو دم دوا یې دروغشتل څوک به چې فالچ یا به فلچ ووی نو هغه به یو دم دوا ورته وکړه خدای به هغه مرض لرې کوي جوړ به سو. نو اوس یو زیارت هم خلک راځي د خپل کوچت راولي لویان ښځې هنر همیشه ورته راځي عقیده یو خاص عقیده خلک ورته لري د نورو سیمونو هم راځي.
زما سیمه زما مینا پروگرام مینوال بسم الله زمنګله خبریال سره د خبرو پر محل له دولت څخه څو غوښتنې هم لري چې مونږه کټمټ دلته را اخلو.
زمر په کلی کې تقریبا 3000 شاوخه کې کورونا دی، ولی فعلا نس زیاتره اتیا فیصد هم مهاجر دی په ایران پاکستان کې ډېر دی، بل زیاتره ځکه ایجادونه به خلکو د خاص په زور نیول شوي وي. فعلا هم څه ناڅه په لاس کې دي، څه ناڅه ورسره تشنان ته تسلیم شوي. ماته زه دې شاهد وم چې دا زموږ خپله ترمو په ایران کې هم ځکه زموږ په لاس کې موږ کراله، کله به چې کښتونه مو ټول کړه مسلمانان به راله، راته ولاړ به وایي چې د مځکې حق و مشترکه دا زوړم اولی ستاسو اکار نسته په ایران کې. نو بس دمځه ټول جایدادونه راڅخه خاص کړي وه، سیکه به اوره نه وړه، دمځک حق وه زورمندان راڅخه وړه. موږ راغلی دی، خو بیا هم څنګه چې د کار زمینه نه ده برابره، زیاتره راغلی اوس بیرته بعضې ځوانان د غربۍ دپاره د ایران پاکستان لور ته روان دي، چې زیاتره متللي او زیاتره هم وژل شوي یې په دا لارو کې چې د قاچاقمران سره اوړي، یا ورت یې یا څه پیسې چې دلته در وشته دمځکو جایدادونه یې خرڅ کړي، د لارې خرڅ کړي، د هلته هم بیرته را دمر شوي دي. نو اوس حتی ودی حتی رسېد دلی چې ونیسی درسی دلی دی، او بل دا دولت څخه موږ دا غوښتنه دی چې دلی زموږ ځوانان ته یو د کار زمینه برابره کړي. بله دا چې دا ځوانان دلی دي زیاتره په باد مخدر باندې اخته شوي، زیاتره پوډریانې خپل خوږ ژوند یې د لاسه ورکړی دی. داسې درته وایم چې بیخي هم خلک نفرت ځینې کوي، هم د دوی پر حال باندې سړي زړه سوځل کېږي چې د دې ځای کې تکړه ځوانان یې ایران ته ولاړ شي، هلته په بورډر باندې اخته شي، نو نیم کلاس یې دلته بیرته دې خواته راشي.
په دې هیله چې دولتي مقامات د خانقاه ملکي د کلي د اوسیدونکو دغه غوښتنې په پام کې ونیسي او د هغو په حل کې لازم ګامونه پورته کړي، زموږ د دې اونۍ پروګرام همدلته پای ته رسي. تر بلې اونۍ چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې واوسو، د الله په امان.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1400، او د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې 1400.
دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں دعا گانے درتا پرت وطن کے در پدر بچیا زمان ملرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں دعا گانے درتا प्रतिवतन के दर पदर बचिया प्रतिवतन के दर पदर बचिया لاری ساری بچ پزڑ تیرا بری کی کنا سوالو نہ کوم چخ پل وطن تراشے بولو بچو پل گلشن تراشے زمان لرے مسافر بچیا دستر کو تور دزل کی سر بچیا زبکو ماں دعا گانے درتا پرتی وطن کے در پدر بچیا پرتی وطن کے در پدر بچیا اسکول تچ سی وائی بے بے بابا بکلا راضی شیخ
نیت ندی خبر شمز یگران خوب برا لحلا رازی ستاد بچو پا مخ کتاب و رما ستاد تصویر ما پا بیا بیا گو رما سمان لرے مسافر بچیا دستر گو تور دزنگی سر بچیا زبکو ما دو آگانے درتا پردی وطن کے در بدل بچیا پردی وطن کے در بدل بچیا کس نتی خندلی گرانا دا ٹوٹل